دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د ولایتي چارواکو په وینا د شنبه ورځ د پکتیکا د ولایت د سروزې پولیسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي مایند چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي دي. چاودنه سهار مهال د دغې ولسوالۍ د سلطانو په کلي کې هغه وخت وشوه چې د سپرلوی نه ډک یو سلاچه موټر د عمومي سړک په سر پر ماین ور برابر شو. څلور کسه د یوې کورنۍ غړي وو. د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي دي. له بلې خوا د شنبې په ورځ د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې هم د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي پر ماشومانو چې له ښوونځي نه خپلو کورونو ته روان وو په سړک کې د یوه ښخ شوي ماین په چاودنه کې نهه تنه شاګردان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د پیښې په ځای کې د دریو ماشومانو جسدونه ورک دي. د طاهریانو کلی طالبانو په ولکې کې دی او فکر کېږي چې ماینې حکومتي ځواکونو ته ایښي او تر دا مهاله د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې تېره اونۍ دوه ځلې کابل ته سفر وکړ په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په ضرورت تاکید کړی. په کابل کې د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې خلیلزاد د افغانستان په قضیه کې شاملو ټولو خواوو نظریات اوریدلي دي او د امریکا متحده ایالات د روان جنگ د پایته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د عراق د حکومت په ضد د ولسي خلکو پاڅون دوام لري. د شنبې په ورځ په لسګونو زرو خلکو د بغداد د تحریر په میدان کې مظاهره وکړه، د صدر اعظم او د کابینې د استعفا غوښتنه وکړه. یو کس د عسکرو په ډزو کې ولګېد او نوي کسان ټپیان شوي. مظاهره چیانو د عراق په چارو کې د خارجیانو د مداخلې د ختمولو غوښتنه کوله. د هغوی ښکاره اشاره ایران او متحده ایالات ته وه. د صدام حسین د حکومت د زوال نه وروسته دا تر ټولو غټه مظاهره وه چې په عراق کې وشوه. دوه نیم سوه کسان تر اوسه پورې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. د ترکیې د دفاع وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د سوریې د طالبیز په سرحدي ښارګوټي کې د موټر بم د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې دیارلس کسان مړه دي او اوولس کسان زخمیان شوي دي. د ترکیې حکومت یې پړه د کوردي ځواکونو د وای پی جي د ملیشو په غاړه اچولې ده. له بلې خوا د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولیو اعلان وکړ چې ترکیه په پام کې لري په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش نیول شوي کسان او د هغوی د کورنۍ غړي بېرته په اروپا کې خپل اصلي وطنونو ته ولیږي. ترکیه تېره میاشت د داعش هغه غړي بېرته ونیول چې د کوردي ځواکونو سره په توقیفي کمپونو کې پراته وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې موږ خو د قیامت د ورځې پورې دغه کسانو د ساتلو ذمهوار نیو، خو زیاتره اروپایي لري کې نه غواړي چې خپل اتباعی بېرته دغو هېوادونو ته ستانه شي. د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند ټینګولو په غرض د امریکا د هلو ځلو باوجود د جمعې او شنبې په ورځ په څو سرحدي ښارګوټو کې د ترکیې د طرفدارو وسلوالو جنګیالو او د کوردانو د وای پی جي د ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې وې. ملګري ملتونه وایي چې د کوردانو او ترکیې د پوځ ترمنځ په جنګ کې نږدې 1,000 خلک بې ځایه شوي دي او د محلي ډاکترانو په وینا 206 کسان وژل شوي او 1,086 نور ټپیان شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. په هانګ کانګ کې د شنبې په ورځ هم د چین د دغې خودمختاري سیمې د حکومت د اجرایي رئیس کیری لام او د چین د لاسوهنو په ضد د تشدد نه ډکې مظاهرې وشوې. د هانګ کانګ پولیسو د هغو قهرجنو مظاهره چیانو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ چې پر دولتي شتمنیو حملې وکړې. د رویټرز اژانس وایي چې د افریقایي هیواد مالی د پاوز 350 عسکر د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو په یوې مرګانۍ حملې کې وژل شوي. مالی چې په لویدیځ افریقا کې موقعیت لري له ډېرې مودې نه پکې اسلامي دولت فعال دی. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوس هم د هغو وحشي ورونو په وژلو باندې کار روان دی چې دغه ایالت په څو ولسوالیو کې بل شوي. د کالیفورنیا په جنوبي برخو کې د تن او تیز باد په وجه د اور لمبې دومره په چټکۍ خپرېږي چې د اوروژونکي د ریاست کارکوونکي عجز کړي دي. د جمعې په ورځ د لاس انجلس د ښار په شمال کې د ماریا په نامه یو وحشي اور 3,200 هکتاره شنه ځمکه ایره کړله. په لسګونو کورونه او ودانۍ سوځولې دي او یو ته سخت تاوان اوښته دی. یو بل غټ اور د سیمې په دره کې د رونالګند لایبرري سره نږدې بل شوی دی. دا د دې سات خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي سمیته خپل سفر پای ته رسولی د چارو کارپوهان وایي زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو سره د بندیانو په تبادله خبرې کړي اجرایی ریاست وایي که د بندیانو خوشی کېدل د واقعي سولې د ټینګېدو سره مرسته کولی سي نو ملاتړ ورڅخه کوي په دې هکله پام وکړئ د اکرام شینواري رپورت ته
په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل روسي سفر د جمعې په ورځ پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې تېره اونۍ ښاغلي خلیلزاد کابل ته دوه ځلې په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د پخواني حکومت چارواکو، مدني ټولنې او د دیني عالمانو له اسرار سره په جلا جلا کتنو کې هغوی ته د خپل ماموریت په هکله معلومات ورکړي او هم یې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د هغوی نظریات اورېدلي. په اعلامیه کې راغلي چې ځانګړي استازي پر دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو دپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمېدل د تلپاتې سولې د راوستو دپاره ضروري ګڼي. ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 15مه مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته په یو نه اعلان شوي سفر لومړی کابل او بیا اسلام آباد ته ورغلی و. افغان حکومت کابل ته د سفیر خلیلزاد سفر د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو لپاره د امریکا د هڅو یو برخه ګڼلې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېرونې کابل کې خبر اعلان کړی چې کابل ته د سفیر خلیلزاد روسیه سفر د سولې هڅو سره تړاو نه لري.
دا چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودل، دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه د هغه دوه نفر پروفیسوران چې د حقانی په شکنجه کې د هغوی د رهایی په حق باندې غوښتل چې همکاري غوښتنه و.
د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې سفیر خلیلزاد د اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په مسله هغه سره خبرې کړي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که چیرې د طالب بندیانو خوشي کېدل په افغانستان کې په واقعي ډول د سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي نو اجرایی ریاست یې ملاتړ کوي.
هغه اقدامات چې د بین الافغاني دیالوګ زمینه برابره وکړي ښایي د افغانستان حکومت ځینې پرېکړه وکړي. دا مسایل هم یو بحث دا کچيري دا بس واقعي او باثبات او باعزت السولې د ترسيدو مونږ ته کومک وکي مرسته وکي مونږ وکولای شو په دې مثلا باندې یو تصمیم ونیسو.
د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې سفیر خلیلزاد کابل کې د ملي والی د حکومت د مشران سره هم د بندیانو په تبادله او هم د سولې په مسله خبرې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه خلیلزاد صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې داسې ښکاري چې جمهور رئیس محمد اشرف غني امریکایي پوهنتون ته دوه استادانو خوشي کېدو په بدل کې د طالب بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دي.
په رسمي مذاکراتو کې هم علاوه د سولې د مذاکراتو نه د طالب پلاوي او امریکایي پلاوي ترمنځ په دوحه کې څو ځله په دې مورد خبرې شوې دي. مخکې هم ډاکټر صاحب خلیلزاد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې وه، دلته دغه غوښتنه رد کړې وه ځکه افغان ولسمشر غواړي چې د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا برخه واوسي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو امریکایي استاد کیپن کینګ او یو بل استرالیایي استاد تیموټی ویکس د 2018 کال د اګست په اومه په کابل کې طالبانو د وسله والې ډلې لخوا پرابته شوي. خلیلزاد صافي وایي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دغو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه خپل 15 بندیان خوشی کول غواړي.
امریکایي کنټرول استادان چې دغه تبادله د سقانی عبدالرشید مری ملالی خان او دولس تر نور طالب زندانیانو چې هغه د افغانستان د دولت تر اثرات تعلیمي کو باندې خانه کړي.
د مخه په کابل کې سیمه ایز رسنیو د طالبانو سرچینو د معلوماتو نه مخې ویلي چې طالبان د امریکایي پانتون د استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د خپل اتیاتانو بندیان خوشی کېدل غواړي. تر اوسه په خپل د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بندیانو د تبادلې په مسله خبري نه دي کړي. افغان حکومت هم د دوه استادانو په بدل کې طالبان له خوا د غوی د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر او د غوی نمونه نه دي سرګند کړي. طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه تفسیر نه ده کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا باندې 1,000,000 او 9,000 بایومیتریکی معلوماتو څخه د درملوک شرکت له څیړنو وروسته شاوخوا 6,800 بایومیتریکی اطلاعات باطل کړي دي. نور حال زموږ د خبریالې لیمینیزی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لڅ باندې 1,900,000 بایومتریکي معلوماتو څخه څه باندې 1,900,000 بایومتریکي معلومات د اعتبار وړ دي او پاتې نورې د تکراري تصویر، تکراري غټې ګوتې د نښان او تکراري سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ وویل
مونږ نن نسلکو نه ویزر او نن نسلکو نه ویزر او درس او درې درش بایومټریکی معلومات لرل چې هغه نه اتلس لکه او درې څلوېغ زره یو سل یو معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومټریکی اطلاعات باطل شوي دي او متبقي نور ټول معتبر دي.
لا آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ځینې پریکړې نه دي وروستۍ شوي او د دې کار لپاره وخت اړتیا لیدل کیږي.
جزئیات او هغه مشخصات تر اوسه پورې دقیق شوي نه دي، یعنې دوی ټیم کار کوي چې هغه په محلونو مرکزونو باندې هغه معلوم کړي چې کوم مرکزونه دي، کوم محلونه دي او کوم مرکزونه دي، بیا په کوم ولایت کې دي. یعنې دغه نیمګړتیاوې او کمښت پکې لیدل کیږي. نو فکر کوم چې یو ورځ ورته کمیشنر وویل چې دوی وخت اړتیا لري تر څو دا تفکیک کړي او بل هغه دوی د شمېر او تفتیش په ولایت کې پیل کړي. نو معلومیږي چې وخت نور هم پکار ده تر اوسه پورې معلومات په مجموعي ډول باندې نه شي شوی شوي، اما تفکیک بندي نه ده شوې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روانې لړم میاشتې په 23مه نیټه به د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست له ټاکنو څخه څه باندې یوه میاشت تیریږي خو لا هم د دغو ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لسکونو زرو خلکو مظاهره دوام لري. د مخالفو ګوندونو مشرانو صدر اعظم عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید الله فیض څخه واوري.
لارین کوون کې په دغه ځای کې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. په لسګونو زره کسان د جمعې په ورځ د هیواد له ګوټ ګوټ نه اسلام آباد ته رسیدلي دي. دوی د حکومت مخالفین دي. د دغو مظاهرو مشري جمعیت علماء اسلام کوي چې په پاکستان کې مدرسې هم لري. پلویانې وایي هر څه چې پیښیږي د خپل مشر تر شا ولاړ دي.
موږ پوره چمتو یو که یو کال یا شپږ میاشتې وي دلته پاتې کیږو. هغه څه به وکړو چې زموږ مشرې وایي. د هغه په امر موږ هر څه کوو. حکومت کولی شي اوښکې بهوونکی ګاز وکاروي، په ډنډو مو ووهي او یا موږ ونیسي. موږ چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
مولانا فضل الرحمن د ادارو بې طرفي غوښتي او پوځ ته خبرداری ورکړه چې د فاسدو واکمن تر شا ونه درېږي. د پاکستان د پاوز ویان آصف غفور دغه خبرې په جواب کې ویلي چې مولانا باید دغه ادارې مشخص کړي که د هغه مطلب پاوز وي. پاوز بی طرف دی
که موږ دا احساس وکړو چې ریاست له دغه غیر قانوني حکومت څخه ملاتړ کوي، نو موږ بیا دوی ته دوه ورځې مهلت ورکوو. له هغه وروسته بیا موږ د خپلې خوښې کار کوو.
مولانا فضل الرحمن غواړي چې صدر اعظم عمران خان په کور کینی. د خان تورن کړی چې د هیواد اقتصاد له منځه وړي او تیرې ټاکنې غلا کړې دي.
25 جولای 2018 کو
د 2013 کال د جولای 15مې ټاکنې جالي وي. موږ یې پایلې نه منو او نه دا جوړ شوی حکومت منو.
د پاکستان دوه مهمو ګوندونو د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز شریف هم له دغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شوي دي. حکومت ادعا کړې چې دا ټول کارونه یو چل دی ځکه د دغو ګوندونو مشران په فساد تورن دي او له محکمې ځان پټوي.
له فساد څخه د پټېدو دا لومړی لاریون دی. په نړۍ کې ټول خلک د فاسد حکومت پر ضد لاریون کوي او دلته دوی لاریون کوي چې فاسد مشران وژغوري.
حکومت ته له خبرداري وروسته فضل الرحمن دانی دی ویل چې عمران خان که استعفا ونه کړي دوی به څه کوي. ټاکل شوې نن د مظاهره کوونکو د رهبرۍ کمیټه غونډه وکړي تر څو راتلونکې تګلاره وټاکي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې یو قضیه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د تلیفوني مکالمې نور یادښتونه خپره کړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې کانګرس تیره اونۍ د جمهور رئیس ترامپ د استهزاء یا عزل کولو رسمي تحقیقات منظور کړل. ترامپ دا هر څه یوه دسیسه بولي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د کانګرس د دیموکراتانو لخوا د ازل کېدو د تحقیقاتو په دوام د فدرالي محکمې او قاضي د جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته حکم وکړ چې د جولای په 15مه د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې خلاصه او یا هغه مشخصه رسمي اعلامیه خبره کړي. په واشنگتن کې فدرال قاضي کریستوفر کوپر خارجه وزارت ته د نومبر تر 22مه وخت ورکړی چې اسناد د امریکا د څار بنسټ ته چې د عامه سب د قانون لمخې حقوق ته د لاسرسي له امله داوا پرې شوی وسپاري. نانسي پلوسی او ګڼ شمېر دیموکراتان په دې باور دي چې ترامپ له خپل مقام څخه ناوړه ګټه پورته کړې او پر اوکراین فشار اچولی څو د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن پر تحقیقات وکړي.
مونږ قسم کړی چې د اساسي قانون ساتنه او دفاع وکړو او دا هغه څه دي چې له پامه نشي غورځېدای. مونږ په دې سترګې نشو پټولی کله چې د ولسمشر رفتار د تحقیقاتو او څېړنو وړ دی.
دا استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو بیا د تحقیقاتو په وړاندې یو موټی دي او جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارتی وایي دیموکراتان هڅه کوي چې د ټرمپ د 2016 کال د ټاکنو بریا لمنځه یوسي.
دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور رئیس په جرم تورن کړي ځکه دوی ویره لري چې په ټاکنو کې نشي ماتولی. دا زما خبره نه ده، دا هغه بل اړخ ته زما د همکارانو یعنی دیموکراتانو خبره ده چې په دریو مختلفو وختونو کې د مؤاخذه کېدو غوښتنه کړې.
جمهور رئیس په ټویټر کې د مؤاخذه کېدو د رایګیری په وړاندې خبرګون ښودلی، هغه د سیسه بللی او له وخت څخه د لری کېدو په هدف د هر ډول هڅې څخه د خوندي پاتې کېدو تعهد کړی دی.
د مولر د سیسه وشوه، د روسي د سیسه وشوه، هر اونۍ ماته د سیسه جوړیږي. زوایم د دې اونۍ د سیسه څه ده؟ دوی په ټاکنو کې موږ ماتول نه شي. دوی هڅه کوي په پخوانی طریقه موږ مات کړي، کوم چې ډیره خنه ده. دوی د بدو کسانو وړل ده.
د اساسو د مجلس رایګیری د ازل کېدو د تحقیقاتو د پروسې د دوام پیل ګڼل کیږي.
دا قوانین به په علني شکل د شهادت ورکولو د راتلونکو پړاوونو څرنګوالي تنظیم کړي او خلک به په دې پوه کړي چې د تړلو دروازو تر شا څه پېښ شوي.
کارپوهان وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي.
In the House of Representatives
د استادو په مجلس کې به ممکن څو میاشتې وخت ونیسي. دا د پروسې پیل دی که موضوع د بحث لپاره سره تراجی شي، کوم چې د سنا مشر ویلي که مؤاخذه وشي نو دا کار به وکړي. دا به ممکن یوه یا دو میاشتې نور وخت ونیسي. بناً دا به احتمالا راتلونکي کال ته وغځیږي.
ټاکل شوې ده د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې د شهادت ورکولو علني غونډې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کابل کې د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له خبریالانو سره د جنایاتو اکثره قضیې نه دي څېړل سوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د شمیرو په اساس په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې د خبریالانو د قتل 111 پیښې ثبت سوي او یوازې د شپږو قضیو عاملینو ته سزا ورکړل سوي. د افغانستان لوی څارندوالی وایي چې دوی د خبریالانو اړوند شپېته دوسیې څېړلې دي. پامکړي په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رپورت.
په کابل کې د امریکا سفارت افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بللی او ویلي دي چې په دې هیواد کې له خبریالانو سره د جنایاتو اکثره عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دي راوستل شوي. د امریکا سفارت د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې رسنۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې آزاد نه دي او اکثره خبریالان چوپ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو په اساس په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې د خبریالانو د وژلو 111 قضیه سب شوی او یوازې د شپږو پیښو عاملینو ته سزا ورکړل شوې ده. خو د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې دوی ته په تیرو 15 کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپېته قضیه سپارل شوی چې ټولې سیړل شوی او یا تر سیړنو لاندې دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غکته وویل
مجموعا به تعداد 60 قضیه
په مجموعي ډول شپیتو قضیو ته رسیدګي شوې ده. په دې کې هغه قضیه هم شته چې د ملي یووالي حکومت په دوره کې د خبریالانو د ملاتړ ادارو امنیتي او کشفي بنسټونو لخوا د سیړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته سپارل شوی، او یو شمیر هغه قضیه هم پکې شامل دي چې د ملي یووالي حکومت څخه وړاندې څارنوالۍ ته راغلي وي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې لوی څارنوالۍ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي هغه قضیه سیړلې چې جنایي اړخونه یې درلودل او پاتې قضیه د امنیتي ارګانونو لخوا سیړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې د حکومت دا اقدامات کافي نه ګڼي او وایي چې حکومت باید د خبریالانو د وژنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي د عاملینو قضیه په جدي ډول وسیړي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی امریکا غږ ته وویل باید ټول قضیه په جدي ډول سیړل شوی وای. هغو کسانو چې تاوتریخواله کړی وو یا په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې لاس درلود، دوی ټول باید نیول شوی وای او ورته سزا ورکړل شوی وای چې په خواشینۍ سره داسې نه دي شوي. په افغانستان کې د امریکا او انګلستان سفارتونو او د ناتو ملکی استازولۍ په جلا جلا پیغامونو کې له افغان خبریالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پر پای ته رسولو ټینګار کړی دی. په کابل کې د برتانیې سفیر الیسون بلیک د دغه ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لا هم زیات کار ته اړتیا ده ترڅو هغه کورنۍ چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي عدالت ته ورسیږي او خلکو ته ډاډ ورکړ شي چې له هغو کسانو سره به حساب وشي چې رسنۍ خکوی او خبریالان وژنی. دا نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوال ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغانستان د رسنیو او خبریالانو د کار لپاره یو ګواښونکی هیواد دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو په اساس په روان عیسوي کال کې افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15 شپېته قضیې ثبت شوې چې پکې د قتل، ټپي کېدو، سپکاوي او په غیر قانوني توګه د بندي کېدو پیښې شامل دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر دراتیا کلنه لانجه او شخړه پای ته ورسېده. د خوست والی دا ډول لانجې او شخړې د حکومتداري او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ بلل دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د نصرالدین بوريخیل قبیلو ترمن د ځمکې د ملکیت پر سر د دغه لانجې او وسلوال شخړې په ترڅ کې چې سباندې اتل سیزې دوام کړی، یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم وو. د تیرو څو میاشتو په موده کې منځګړي قومي مشران تر پر لپسې هلو ځلو په دې بریالي شول چې دواړو قبیلو ته د ځمکې حدود معلوم کړي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه ورته واوروله. قومي مشر جنت خان منګل:
کوم جنې د فیصلې خلاف ورزي او سرغړونه وکړه، د مدایانو د واک او اختیار لیکلې سند به پرې عملي کیږي او موږ دواړه جنې به مدایان په پورته لیکل شوي سند باندې قناعت لرو.
په ټولیز ډول په خوست کې د سباندې شلو قومونو او قبیلو ترمنځ د مالچارونو د ملکیت پر سر لانجې شته چې کله ناکله په وسلوالو شخړو او وختي او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د خوستوالی محمد حلیم فدایی چې د یادو دوو قبیلو ترمنځ د لانجې د هواري پریکړې اورولو غونډې ته خبرې کولې، دا ډول لانجې د حکومتوالۍ او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ وباله.
چې چیرته قومي شخړه ده هغه د بحثازي مخینول هوایی ډګر کومنګ مثال ورکو لس کال وزنډی صنعتي پارک مشکل هم دغه کومنګ دولس مکتبونه لرو چې پکې مشکل ده هم دغه قومي مشکل کومنګ د شپږو کلینیکونو مشکل ګورو هم دا مشکل چې برق د سټیشن وارداتي برښنا دراوستو مشکل معنی هم دغه معنی.
د دغه ولایت په خوانی حکومتي چارواکو هم د زمکو د مالکیت پر سر لانجې وسلوالش خړې د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بللای وو. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي ډاکټر موسی خمرین له آشنا رادیو سره په خبرو کې پر حکومتونو نیوکه وکړه چې ګوندې د ځمکو د تثبیت لپاره یې کوټلې ګامونه نه دی اخیستي.
یو خدا دی چې په ټوله کې دولت د ځمکو او غرونو ځان څښتن بولي، په داسې حال کې چې مختلف نظامونه تیر شوی دي، نه خلکو ته خپل حدود ټاکلي دي، نه د مالی اسناد ټولو ته توضیح کړي دي، او نه تر اوسه پورې عدلی او قضایي ارګانونه په دې توانېدلی دي چې دوی ته هغه خپل حدود وټاکي.
په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو قبیلو ترمنځ هم د مالچارونو د مالکیت پر سر لانجې حل شوي دي. قومي مشر محمد علي خان زدران د دې لانجو د هواري لپاره د جرګو مرکو پر رول ټینګار لري.
علاوه د شریعت او قانون اور په خپل هم په داسې مسایلو کې ډېر مهم رول لوبوي شي. که نور ستونزې په خوست کې وي همدغه د دغه عرف عناناتو په چوکاټ کې حل شي فکر کوم ډېره ښه نتیجه به ورکړي.
په دې ولایت کې د قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکو د مالکیت په سر لانجې او وسله والې شخړې اوږده سابقه لري. دا پدیده نه یوازې د قومونو ترمنځ د نفاق لامل شوی بلکې د حکومتدارۍ پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل شوی.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار تازه راپورټ ردوي چې په کې ویل شوی په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل څاروان راپورټ.
ملي دفاع وزارت د سیګار د ادارې راپور ردوي وایي چې دا راپور په حقیقتونو ولاړ نه دی. سیګار ویلي چې د روان میلادي کال د جون لومړۍ نیټې بیا د اګست تر یو دیرشمې نیټې پورې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې 15% کې مرګ ژوبله د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله زیاته شوې ده. سیګار دا هم ویلي دي چې 15% کې دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې و. د ملي دفاع وزارت بیا له سیګار سره دا نه مني، وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خالد د عملیاتو له پیلولو سره جوخت له تدافعي حالت تهاجمي حالت ته اوتی دي. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي سیګار راپور واقعیتونو سره تړاو نه لري او د ادارې ورسره د راپور جوړولو په وخت کې اړیکه نه ده نیولې.
په اتو میاشت کې موږ وتوانېدلو چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه آزاده کړو او په دې موده کې نسبت د پخوانه سره دی چې زموږ عملیات شدید شوي دي، وسیع شوي دي، ولې بیا هم زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د پخوانه ډیر کم شوي دي.
خو د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې جون، جولای او اګست درې واړه هغه میاشتې دي چې معمولا په افغانستان کې جګړې ګرمیږي او تاوتریخوالی زیاتیږي. نظامی کارپو جنرال دولت وزیری وای چې سږ کال په همدې دریو میاشتو کې جګړو شدت موندلې وو.
یا وا ګرمه وا جګړې ډېرې تیزی وي، ډېرې زیاتې وي. دویم د سولې خبرې هم وي او دلته د ټاکنو خبرې هم وي. تاسو ګورئ چې طالبانو اعلان کړی وو چې موږ ټاکنو ته اجازه نه ورکو په افغانستان کې. کوښښ کوو د دې مخه ونیسو نو هغو جګړو ته لاس واچو. او بله خبره دا وه چې د سولې خبرې هم وي. طالبان په دې فکر باندې چې موږ به ډېر امتیازات لاسته راوړو ډېرې جګړو ته لاس واچولو. دفاع وزارت هم کوښښ کولو چې د جګړو مخه ونیسي. نو معنا دا ده چې دې کې حتما تلفات رامنځته کیږي.
سیګار د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره ده او په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو تفتیشونه کوي. د ادارې څو واري وړاندې هم په افغان امنیتي ځواکونو راپورونه خبره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې د ښځو د غیر نیولو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ له تود هرکلی سره مخامخ شوې چې په کې نارینه لوبغاړو هم سیالي وکړه. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په سعودي کې د غیر نیولو سیالۍ د ملک شفاعت په نړیوالو غالي کې د لومړي ځل لپاره دوه ښځو د غیږنیونی یا کشتی کچ سیالۍ ترسره کړه. د غیږنیونی دا سیالۍ د اکتوبر 11 د پنجشنبې ماښام باندې په ریاض کې ترسره شوې.
واضحا نن نړیوال پروګرام دی. د سرګرمیو له مسؤول ترکی الشیخ نه مننه. ماشومان مې ډېر حیران دي. دا لومړی ځل دی چې د تمې خلاف په ازاده توګه یو ورزشي پروګرام ته راغلی یم. ما د دغه شان پروګرام د لیدو تمه نه لرله. یو ډېر په زړه پورې پروګرام ترتیب شوی و.
د ښځو په برخه کې لیسی ایوانس په نوم لوبغاړی خپله لوبه له ناتالیا څخه وګټله. لیسی ایوانس له لوبې څخه مخکې ویلي دا یوه ډېره تاریخي ورځ ده او دا ورته د لوی ویاړ خبره ده چې کولی شي په داسې هیواد کې دغه سړی ترسره کړي چې په کې ښځې لا هم د ګڼو حقونو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
دا پروګرام ډېر ښه دی.
او په واضح توګه نړۍ ته دا وښوده چې موږ آزاد فکر خلک یو.
په دې وروستیو کې سعودي عربستان د جنسیت په اساس تبعیض ورکولو لپاره د کنسرتونو جوړولو، ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکولو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز لرې کولو په شان ګامونه اخیستي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.